السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په افغانستان کې د یو خبریال یما سیاوش وژل کېدو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي. د اروزګان په ګیزاب کې جګړه روانه ده. پولیس د سملاسي مرستو غوښتنه کوي او د امریکا په څو ایالتونو کې لا هم د رایو شمیر روان دی. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو، پام وکړئ خبرونو ته چې سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د تلویزیون د ځوان ویندوی یما سیاوش د وژنې په اړه څېړنې پیل کړي. د میدان ښار ښاروالۍ د خپل پلار په وژنه کې هغه څوک پړه وبلل چې د دې په وینا د 5000 طالبانو پرېښېدو ته یې لاره جوړه کړې. په پاکستان کې په القاعده پورې اړوند دوه وسلوال وژل شوي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر د تلویزیون د پخوانی ویاندوی یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکی جنایت وباله. یما سیاوش چې د افغانستان بانک د عامه اړیکو د مسؤل په توګه دنده ترسره کوله، سهار له دوو نورو کسانو سره نن په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. عبدالله عبدالله په ویلامې کې له کشفي او استخباراتي بنسټونو غوښتنه کړې چې د دې تروریستي پیښې د عاملانو د موندلو لپاره جدي اقدام وکړي. بلخو جمهوري ریاست په یوه جلا اعلامیا کې اړوندو ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښې عاملانو ته سزا ورکړي. د کورونې چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي رادیو ته ویل چې پیښه څېړي.
دوی د یو مقناطیسي ماین په واسطه په نقشه شوي. له بده مرغه په پیښه کې د هیواد پیاوړی خبریال یما سیاوش له موټر چلوونکي او یو بل ملکي کس سره وژل شوي دي. دا هغه جنایت دی چې له بده مرغه نن د ترستانو لخوا شوی او زموږ لخوا څېړل کېږي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ښځو د حقونو یوې فعالې او د میدان ښار ښاروالۍ د خپل پلار په وژنه کې هغه څوک پړه وبلل چې د دې په وینا د 5000 طالبانو پرېښودو ته یې لاره جوړه کړې ده. ظریفي غفري دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خواخوږي پیغام ته په غبرګون کې ازادي راډیو ته وکړې.
زما لپاره ټول هغه خلک ګناهګار دي چا چې د دغه اقل د 5000 طالبانو د خوشي کولو قاتلین په خوشي کولو کې لاس لرلو. د زما د پلارجان ترور د مغو خلکو په واسطه شوی.
د اغلی غفری پلار عبدالواسی غفری چې د پاوز جک پوری افسر وو د پنځمه پرس په کابل کې ناپیژاندو وسلوال وو واجه. ظریفی غفری ته سش کل په سر لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو شوزو جایزه ورکړې وه. په خپل هم د شروالی پر دند له ګمار کې دوه رئیس څووري له وسلوال بریدونو او پر لپسې ګوښونو سره مخامخ شوی ده. اغلی غفری د خپل پلار قاتلان وسلوال طالبان او د پاکستان استخباراتو بلل. د کندهار د والی وایان ادا کوي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې تر سلو زیات وسلول طالبان وژل شوي دي. احمد بهیر احمدین ازادي راډیو ته وویل.
د کندهار په پنجوایي، ارغنداب، میوند او ارغسان ولسوالیو کې یو لړ چاینیز او تصفیوي عملیات ترسره شوي دي. د دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو 103 تنه وژل شوي او همدارنګ 24 تنه نور زخمیان شوي دي.
خپلواکو سرچینو د دغه شمیر وسلولو د مرګ ژوبلې خبره تایید کړې نه ده. بلخو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې 15 ملکیان وژلي او 2 نور ټپیان کړي. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چاودنه نن سهار پر هغه زرنج موټر سایکل سوي چې ملکیان یې لېږدول.
متاسفانه په دې چاودنه کې 15 تنه ملکی کسان شهیدان شوي دي او 2 نفر زخمیان شوي دي چې د پیښې سره سم شهیدان او زخمیان میرویس حوزوي روغتون ته انتقال شوي.
تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. خو چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې چې تازه له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي، لا هم د تازه شخصیو ماینونو خطر شته. د اروزګان د ولی ویاند وایي په دیروت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي. د احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې دا تازه بمباري پرون شوي.
په دې بمبار کې د وسلوالو ګڼ شمېر ته بیا هم مرګ ژوبل اوښتې ده چې په تعداد 14 تنه وژل شوي دي. هلته امنیتي وضعیت او حالت پیلان د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی، خو بیا هم د نن ورځې تر پایه پورې عملیات ترسره کیږي.
وسلوالو طالبانو تیر اونۍ د دیراوت ځینې سیمې ونیولې. د تازه عملیاتو په اړه طالبانو رسنیو ته څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د فوټسال غوره لیګ مسابقې پیل شوې. د دې ولایت د فوټسال فدراسیون مشر جان محمد حیدري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبې په دوو ګروپونو کې کیږي چې په هر ګروپ کې څلور لوبډلې شاملې دي. د حیدري په خبره دغه لوبې به نن پیل شوي 15 ورځې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن وایي دی به د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره اکثریت وګټي، خو ښاغلی بایدن وویل چې لا وختي ده په دغو ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړي. دا په اصل کې ده چې په عمده ایالتونو اریزونا، نویدا او پنسلوانیا کې د پوست له لارې د لیږل سوي بېسارو رایو شمیرل روان دي. جو بایدن نن هم په دغو ایالتونو کې مخکې دی او د څه باندې 300 ټاکنیزو یا الکترول کالجونو د رایو ګټلو ته نږدې سوی دی، خو په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره د 200 ټاکنیزو کالجونو رایو ته اړتیا لیدل کیږي. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي په القاعده شبکې پورې دوه تړلي مشکوک وسلوالې وژلي. پولیسو نن په ویلامیا کې ویلي چې دغو وسلوالو غوښتل په ډیره غازی خان کې ورانکار فعالیتونه وکړي. دغه دوه مشکوک وسلوال تېره شپه د ټوریزم ضد پولیسو لخوا وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو یوې ادارې له ایران غوښتنه وکړه د هغې اوکراینۍ الوتکې په اړه څېړنه ګړندۍ کړي چې په جنوري میاشت کې په تېروتنې ویشتل سوې وه. د مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 168 کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلند د نړیوال سازمان شورا پرون له ایران غوښتنه وکړه د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د وژونکې پیښې په اړه څېړنې چټکې کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. په کابل کې د یو خبریال یما سیاوش وژلو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي دي. دا په روان کال کې شپږم خبریال دی چې وژل کیږي.
در سال 2020
په 2020 زیږدیز کال کې د یما سیاوش په شهادت سره مو د وژل شویو خبریالانو شمیر شپږ ته ورسید.
د اروزګان په ګیزاب کې لا هم جګړه روانه ده. پولیس د سملاسي مرستو غوښتنه کوي.
امیر امنیت دفتر پټاو کې هغه مټا ونیول او فاجی د دې پلاس کې د بازار دې پلاس کې دي حکومت کومک نه راکړي د مشخص مقامات پر ورسوي.
د میدان خار خاروالا ظریفه غفاری وایي پلار ته د دې د دند هم ګواخ پیښ کړی وو.
د دې د پوریا مو ته ویډیو چې کدل بند سن پاره تا به تروسی او کنه خوشاروال لپاره هم تاسو دوی وینئ په ځان پام کړئ.
د امریکا د ټاکنو وروستۍ حال درکو او د روسیا او پاکستان د ګډو تمرینونو په اړه هم درته راپور لرو. دوی منی مایي اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاند څنګه ته ځانګړي شوی. ولسمشری مانی د ملي مصالحې عالی شورا او غنو نورو افغان او یو شمیر بهرنیو سیاستوالو د خبريال یما سیاوش وجل غندلی او لاروند اورګانونو یغختی چې عاملین ونیسی. سیاوش د مهال افغانستان بانک کې د عامه اړیکو مسؤل و ده او دوه همکاران نن سهار کابل کې یو چاودنه کې ووجل شول. د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو هم پر پیښه خبرګون خودلې. تفصیل له کابل د فیروزی عزیزی راپور کې.
عینی شاهدان وایي د سهار شاوخوا 9:30 کله چې یما سیاوش په خپل موټر کې د دفتر په لور روان و د کابل د څلورمو مقریانو په سیمه کې په موټر چاودنه وسوه. د ټلو نیوز دغه پخواني ویاند تازه په مرکزی بانک کې د اماریکو د رئیس او سلاکار په توګه دنده پیل کړې وه. په دغه چاودنه کې د مرکزی بانک د ریاست یو بل کارکوونکی او د ښاغلي سیاوش موټر چلوونکی هم وژل شوی دي. د چاودنې شاهد نادر
پدرجانش د سفید آمد نمیجد وخت کې
د یو پلار لپاره ډیره دردونکې ده چې د خپل زوی د پښې وټوټه وګوري. کله چې پلار راغی او د ما د بدن ټوټه شوی کړي ولیدل به و خښو
شیر شاه بل عینی شاهد دی. وای چې دا چاودنه کورته تیر مسوي ده.
نو ولا نامدګي مې ولا ځلمه وسفي خواته چې یو زده مول د سین تاریخ سره د ما کوټه کې وبښم کوټه سم ته خري دو خپل سره مول له مور نو سره ما هم ځم په کوټه کې په څه کوه چې مور نو واچو تیګي خستین د سیمټ د موږ ته کور ورسېدل موږ ډیرو خطا سو کور کې چی غسولې.
تر اوسه دغه مغناطیسي ماين چاودنې مسؤلیت چا پر غړ نه دی اخیستی. د کورنیو چار وزارت وایان طارق آریان ویلی دا پیښه چېرل کیږي.
نن سهار شاوخوا 9:00 او 30 دقیقې په یو کورلا ډوله موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وسوه. په دغه پیښه کې زموږ خبریال یما سیاوش موټر چلوونکی او یو بل کس شهیدان شوي دي.
نن سهار د کابل د 15 امنیتي حوزې اړوند نیازبیک سیمه کې هم د یو مقناطیسي ماین چاودنه شوي چې مرګ څومره یې نه درلوده. د افغانستان ولسمشر مانی او د ملي مصالحې عالي شورا دا پیښه غندلې او له اړوندو ارګانونو یې غوښتنه کړې چې عاملین یې ونیسي. د رسمي شمېرو له مخې د روان زیږدیز کال له پیل نه تر اوسه شپږ خبریالان په بېلابېلو ترهګریزو پیښو کې وژل شوي دي. له ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای مشر صدیق الله توحیدي د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه ښیي.
در سال 2020
په 2020 زیږدیز کال کې د یماسیا وش په شهادت سره مو د وژل شویو خبریالانو شمیر شپږ ته ورسید او شپږ ترهګریزي پیښې لرو. په ټوله کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له اتیاو زیاتې پیښې ثبت شوي دي.
یماسیا وش تېر څلور کلونه په تلو نیوز کې د سیاسي خپرونو چلوونکی و. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې لوړپوړو افغان چارواکو دغلته د خبریال پر وژنه خواشیني او غبرګون ښودلی او ویلي دي چې عاملین یې باید ونیول شي. د تاوتریخوالي په پیښو کې تمیګو، ورزو، اوروزګان ته د اوروزګان د ګیزاب ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو جګړه روانه ده. د ګیزاب امنیه قمندان وایي د ولسوالۍ یو ملي امنیت ودانۍ طالبانو نیولي او که مرسته ور ونه رسیږي قمنداني هم نیسي. طالبانو وړ مشپه د ګیزاب بازار ونیوو. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپورته.
چارواکی وایي د اوروزګان د ګیزاب د ولسوالۍ ودانۍ د ملي امنیت ودانۍ او بازار نن دوهم ورځ لا هم د وسلوالو طالبانو په لاسونو کې دي. د اوروزګان د ګیزاب ولسوالۍ امنیت قمندان لالی نن ازادي راډیو ته د جګړې له سیمې څخه وویل چې په ولسوالۍ کې لا اوس هم درنه جګړه روانه ده او افغان سرتیرو کوم پرمختګ نه دی کړی. نوموړي وایي د یادې جګړې پر مهال یو شمېر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي د کره شمېر په اړه یې ځکه معلومات نه لري چې دوی په قمندانۍ کې لا هم مسیره پاتې دي.
جنگ اوس هم ادامه لري، بس یو قمندانۍ پاتې ده. په قمندانۍ کې موږ د لیپ سای پر ځای یو نیولې، نور نو امنیت پټاو کې هغه منطقه ونیوله ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده. بازار دوی په لاس کې دی، حکومت کومک نه راکوي. دا یو بازار تاجه اوس په دا دا جنگ ته دا جریان د جنگ
د ګیزاب ولسوالۍ امنیت قمندان لالی دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وایي په اړه یې کره معلومات ورسره نسته. امنیت قمندان لالی دا هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په یادو ولسوالۍ کې د تېرې یوې میاشتې راهیسې تر شپېته زیات افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اوروزګان ولایت د والي ویان احمد شاه سایل بیا ازادي راډیو ته وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې تېره شپه جګړه نه ده سوې او افغان پوځیانو هم کوم پرمختګ نه دی کړی. سایل وایي په ګیزاب ولسوالۍ کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی.
دغه سیمو چې دی هغه بله شپه حاکم شوي وه وسلوال، بیا هم په همدې اډوان ساحو کې دي. خو
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د ګیزاب د جګړې او دغه راز د افغان سرتیرو د دغه خبرو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. پر ګیزاب ولسوالۍ له تېرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي دي چې بالاخره تېره ورځ یې د یادې ولسوالۍ بازار او د ولسوالۍ ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ هم ونیول. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان ښار ښاروال ظریف غفاری وایي د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له خوا د پلار د وژنې په اړه د غندنې اعلامیه هیڅ درد نه دوا کوي. دا وایي پمپیو ته یې څرګند لیکلي چې لطفا د انسانانو په سرونو معامله مه کوئ. د اغلې غفاری پلار عبدالواسی غفاری چې پوځي منصبدار وو د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. اغلې غفاری وژونکي طالبان او د پاکستان استخبارات ګڼي. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د پلار د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتلې.
زما پلار جان ډګروال عبدالواسی غفاری پنجشنبې په ورځ څلور بجې همدلته د کور په څنګ کې همدغه کوڅه کې دننه شهید شو. درې مرمۍ په سر ویشتلي وو. زما پلار جان ته په کرات ویل شوي وو، امنیت مکتوبونه ورکړي وو او حتی دوه ورځې مخکې هم امنیت را مکتوب ورکړی وو. او تر دې یاده پورې هم ورته ویلي وو چې که د بل څه لپاره تا به ترور کړي او که نه خوشحالوال لپاره هم تا ترورې وي، نو په ځان پام کوه. پلار جان مې دغو ډګروالانو په لیست کې چې ایسا او یام طالب لخلوری ترور کیږي افغانستان کې په غلست کې وو. زما پلار جان د شهادت هغه چې چا کړی ډېر واضح دی. طالبانو په خپله د الجهاد ویب سایټ له لارې دغه خبرې خپور کړي او دای ویلي چې زمونږ له خوا شوی. او زما لپاره هم په دنده کې مخالفتونه هغه یو سیاسي هغه دی هغه ټولنیز موضوع دی په سیمه کې. خو په ټوله کې هم ځکه خطر کې یم او هم چې زما پلار شهید شو دا د عیسای کار و دا د طالبانو کار و او دا یو واضح شی دی او چې لکه لمر چې په دوو ګوتو پټېږي هم نه.
ستاسې پلار څه دنده درلودل آغلې غفاري؟
زما پلار جان د تعلیمات زرهي ضربتي کبرا قومندان د ضربتي مکتب عمومي قومندان و د کمانډو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دفتر ستاسې د پلار وژنه غندلې ده او خواخوږي تاثر ښکار کړې ده. تاسې د اعلامیه وکتله؟
بله و هغه مې لیدلی خو هغه زه سوچ نه کوم چې زما درد دوا کې. ما خو په خپل ټویټ کې هم واضح لیکلی چې زما لپاره ټول هغه خلک ګناهګار دي چا چې د دغه حداقل د 50,000 طالبانو د خوشي کولو قاتلین په خوشي کولو کې لاس لرلو. دا زما د پلار جان ترور د مغو خلکو په واسطه شوی او پمته هم واضح لیکلی چې لطفا نورو ظریفانو سره داسې مه کوئ. کوشش مه کوئ چې ډیل وکړئ. حداقل د انسان په سرونو باندې نور ډیل ونشي.
د میدان ښار ښاروالو چې ویلې د دې پلار د طالبانو لخوا وژل شوی. د تاوتریخوالي په دوام درته راپورونه نور هم لرو. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تاوتریخوالی روان دی، جګړې روانې دي. د افغانستان ولسي جرګې هیواد کې د ناامنیو د ډېرېدو له کبله لوړ پوړي امنیتي او دفاعي چارواکي استجواب کړل. دوی د امنیتي سکتور پر وزیرانو سربیره د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي امنیت سلاکار هم د حساب کتاب د غونډې ته غوښتي وو، خو امرالله صالح او حمدالله محب ورنغلل. د استجواب دغه غونډه د رسنیو له سترګو پټه ترسره شوه، خو وروسته وکیلانو وویل چې کومه ځانګړې پایله یې نه لرله. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور معلومات.
په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو په ځانګړي ډول پر کابل پوهنتون د برید په تړاو ولسي جرګې ته د امنیتي چارواکو د وربللو فوقالعاده غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د شمې د ورځې دې غونډې ته د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندروی، د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح غوښتل سوي وو. غونډه د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد په غوښتنه سري سوه، خو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال محمد میرزا کټوازی په خبره د دغه جرګې د یو غړي رمضان بشردوست ضروري ګډوډه او بالاخره بنتیجې پای ته ورسېده. هڅه مو کړه په دې اړه د رمضان بشردوست نظر هم ولرو، خو د نوموړي ټلیفونونه غلي وو. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب جرګې ته نه ورغلي. د ولسی جرګې یو غړی بسم الله محمدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ وايي باید دا غلی وای، دا ولې غیر قانوني د موږ حق دی؟ باید دا غیر قانوني نه دی چې د جندلا موږ د چیزه په ساتو. نو دا چې ټول چاوی دی په غاړه کې، د کابل امنیت دی په غاړه کې، شاو دی په غاړه کې، نو هغه څه کې ټول مسؤلیت دی په غاړه واخی. باید دا غلی وای، د خلکو ته جواب ورکړی وای، خلک ته قانونبخته جواب ورکړی وای. ټول دولت توان وړه خبره ده.
ولسی جرګې امرالله صالح ځکه خپل د غونډې ته غوښته و چې په دې ورستیو کې نوموړي د کابل ښار د امنیت مسولیت اخیستای دی. خو د لومړي معاونیت د نشراتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې ولسی جرګه باید دوی ته د امرالله صالح د ورتګ په اړه پوره وضاحت ورکړي.
ولسی جرګه ووایي چې د کوم قانون پر اساس دوی له لومړي معاون صاحب څخه غواړي چې ولسی جرګې ته ورشي. که چېرته موږ ته دا مشخص وي معاون صاحب د افغانستان ولسی جرګې ته د یو ملي نهاد او د خلکو د استازو د ادرس په توګه احترام ته په پام سره هغه صورت کې بیا موږ خپل ځواب ویلو شو چې معاون صاحب هغه جلسې ته هغه هم کچیر ته استماعیه غونډوي چې معاون صاحب هغوی ته څه وضاحت ورکړي. اما د افغانستان قانون واضح دی، نه څوک د افغانستان ولسمشر او نه د هغه لومړی معاون احضار کولی شي او نه استهزا کولی شي.
د ملي امنیت شورا د سلاکار دفتر بیا جرګې ته د ښاغلي محب د نه ورتګ په اړه زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو د ولسی جرګې لومړي مرستیال محمد میرزا کټوازی بیا ازادي راډیو ته وویل دوی به حکومت ته یو مسوبه ولیږي چې د ستونزې حل
حل سي
بدبختانه سي دواړو وزور پیدا نه کو نه موږ اجنډا واضح معلومه او د تملګلې وخت سي کابل په پانتون باندې بریت او څنګه سي اول معاون ریاست جمهوریت کابل نه امنیت چارې پلاس کې اخستې دي درحاله سمو کمانډان امنیت وزیر د داخله او دا ټول لرو اوس موږ یو مصوبه حکومت ته لګو په غبانه بچنګار وسی سي ولې د پارلمان سره مشکل پیدا
امنیتي مسولین په داسې حال کې ولسی جرګې ته غوښتل سي و چې په دې ورستیو کې په کابل کې امنیتي پیښو زور اخیستی دی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ ازادي راډیو نه اوري دویمه نیمایي حقیقت څه دی او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه ته ځانګړی شوی چې هغه وروسته راځي خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا په څلورو ایالتونو کې لا هم د رایو د شمیر بهیر پای ته نه دی رسیدلی خو په دوو کې چې د وړمې ورځې تر ماښام پورې ډونالډ ټرمپ وړاندې و وروسته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن مخکښ شو. په همدې حال کې د امریکا د سترې محکمې قاضي امر کړی چې هغه رایې د له نورو جلا کړل شي چې د انتخاباتو په ورځ د پوستې له لارې د شپې له 8 بجو وروسته رسیدلي. عصمت سروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا په متحدو ایالتونو کې د انتخاباتو په درېیمه ورځ په څلورو ایالتونو کې د رایو شمیرل دوام لري. دا څلور ایالتونه پنسلوانیا، جورجیا، نووادا او ایریزونا دي چې د دواړو کاندیدانو رایو تقریبا پکې برابرې دي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن د جمعې تر سهاره په پنسلوانیا او جورجیا کې د جمهوری پال ګوند تر کاندید ډونالډ ټرمپ شاته و، خو د ورځې په پای کې په دواړو ایالتونو کې د بایډن رایې تر خپل سیال ډېرې شوې. دا دوه ایالتونه 6 الکترول رایې لري. که بایدن پکی وړاندې پاتې شي برای حتمی دی. خو په همدې منځ کې د امریکا د سترې محکمې قاضي ساموئل ال تو پرون جمعه د پنسلوانیا ایالت د ولسوالیو انتخاباتي حوزو ته حکم وکړ هغو رایو چې د پوستې له لارې د انتخاباتو په ورځ د شپې له 8 بجو وروسته رسېدلي د بیلولو لپاره د ایالتي مقرراتو پیروي وکړي. د روټرز خبري آژانس ته راپور له مخې قاضي دا حکم د هغه شکایت په ځواب کې کړی چې پر اساس د ایالتي محکمې قاضي ویلي وو چې هغه ټولې رایې دي وشمیرل شي چې د شپې تر 8 بجو د پوستې له لارې رسېدلي دي. دا شکایت جمهوري پالو کړی وو. له بلې خوا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پرون شپه د ډیلیور ایالت په ویلمنګټن ښار کې د امریکا خلکو ته په وینا کې یو وار بیا وویل چې د رایو د شمیرلو په پای کې به د ولسمشر غوره شي. سره له دې چې د بری له اعلانه ډډه وکړه خو ډاډ یې څرګند کړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا تېره شپه په یوه ټویټ کې وویل د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن باید په ناحقه ادعا ونه کړي چې د امریکا منتخب ولسمشر دی. ډونالډ ټرمپ دې ته په اشاره چې دی هم دا ډول ادعاوې کولی شي ویلي چې قانوني پړاوونه تازه پیل شوي دي. تر اوسه پورې د جو بایډن الکترول رای 2350 دي او یوازې 19 الکترول رایو ته اړتیا لري. د ده په وړاندې د ډونالډ ټرمپ الکترول رای 214 دي. د دې لپاره چې تر خپل سیال وړاندې شي باید د رایو په پایلو کې ډېر لوی توپیر راشي.
و موریدل چې د امریکا په ځینو ایالتونو کې د رایو شمیرل لا هم روان دي او د دغه هیواد ولسمشرۍ ټاکنو پایله لا نه ده روښانه شوې. په داسې حالت کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې که دواړه کاندیدانو ټاکونکو رایې یا الکترال کالجونه مساوي وي نو د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو برخلیک به څه ډول ټاکل کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې تړاو یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې لانډه بڼه یې صفي الله ستانکزی درته اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اساسي قانون سره سم ولسمشر د خلکو په مستقیمو رایو نه ټاکل کیږي. دا الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی دی چې د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د مستقیمې رایې حق لري او که چیرته یو کاندید د امریکا له ټولو 538 ټاکنیزو رایو یا کالجونو 200 خپل کړي د جمهوري ریاست څوکۍ ترلاسه کړي. د هر ایالت د ټاکنیز پلاوي غړي د نفوسو په اساس ټاکل کیږي. د نفوسو احصایه په هرو 10 کلونو کې یو وار ترسره کیږي او له مخې ځینې وختونه د ټاکنیز پلاوي په شمیر کې توپیر راځي. کالیفرنیا، تکساس، نیویورک، فلوریدا، پنسیلوانیا او ایلینوی هغه 15 ایالتونه دي چې د ټاکنیزو پلاوی شمیرې تر نورو زیات ده. په کالیفرنیا کې 55 رایې دي چې تل د ډیموکراتانو په ګټه کارول کیږي. د تکساس رایې بیا 8 دي چې جمهوری پالو ته ورځي. ځینې ایالتونه د مساحت له پلوه خورا لوی دي، خو د نفوسو د کموالي په خاطر د ټاکونکو شمیر ان دریو ته هم ښکته کیږي. د بیلګې په توګه الاسکا الکترانیا د ټاکنیز پلاوی غړي د انتخاباتو د کال د دسمبر په 14مه غونډه کوي او هر یو د خپلو ایالتونو رایو ته په کتو رایه اعلانوي. درې اونۍ وروسته یعنی د جنوري په 6مه دوه نوې جرګې د استازو جرګه او سنا جرګه ټاکل کیږي چې هغوی بیا د ټاکنیزو پلاوی یا الکترانو رایې شمیري او د ټاکنو بریالۍ اعلانوي. په کانګرس کې په دې تړاو هر ډول اختلاف باید د جنوري له 6مې مخکې حل شي، ځکه د امریکا د اساسي قانون له مخې دا نیټه د برحاله ولسمشر د کار وروستۍ ورځ ده. اوس که چیرته دا مخالفتونه روان وي او یا د کانګرس غړي دې پایلې ته ورسیږي چې هر کاندید 219 او مساوي رایې ګټلي، هغه وخت بیا د امریکا ولسمشر د محتملو ټاکنو یا کانتنجنت الیکشنز له لارې معلومیږي. امریکایي لیکوال او تاریخ پوه بن شیهان له سی بی ایس تلویزیون سره په یو مرکه کې په دې اړه وایي: دغه کار چانس ډیر کم دی. زموږ په تاریخ کې یوازې دوه وره استازو جرګې ولسمشر ټاکلی، په 1800 کال او بیا په 1840 کال، او سنا جرګې هم یوازې یو وار په 1846 کال کې مرستیال ولسمشر ټاکلی. نو موږ یو ډیر پخوانی وخت ته اشاره کوو، خو زه دا وایم چې ډیر داسې څه په 2006 کال کې شوي چې ډیره وخت نه و شوي او یا کم تجربه شوي وو. نو دا داسې یو څه دي چې موږ باید ورته چمتو اوسو. په دې ډول ټاکنو کې د ولسمشر د انتخاب واک د هر ایالت د استازو جرګې په لاس کې وي چې په ګډه خپل رایه کاروي، او د مرستیال ولسمشر لپاره بیا هر سناتور په خپل رایه ورکوي. د امریکا دریم ولسمشر ټامس جیفرسن په 1800 کال د همدې ټاکنو له لارې انتخاب شو. د امریکا د فدرال قوانینو له مخې که کانګرس د جنوري تر 6مې ګټونکو اعلان نکړي، هغه وخت به د امریکا د استازو جرګې مشر د سرپرست جمهور رئیس په توګه مسؤلیت په غاړه اخلي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسیې یو ډول پوځیان پاکستان ته تللی او هلته د هغې هیواد له پوځیانو سره ګډ تمرینات پیل کړي. د دغو تمریناتو ځای ځایګای لا مشخص شوی نه دی، خو چارواکي وایي هدف یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په چارو کې د تجربو شریکول دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان په دې اړه دغه معلومات راکړل.
د پاکستان فوج وایي چې د پاکستان او د روسیې د فوجانو ګډ تمرینونه پیل شوي دي چې دا به دوه هفتې دا دوام کوي. او د پاکستان د فوج په یو بیانیه کې دا ویل شوي دي چې د دې ګډو تمرینونو هغه یو هدف او مقصد چې دی هغه د ترهګرۍ په ضد چې کوم د یو بل د دواړو تجربې دي هغه به یو بل سره شریکوي. د پاکستان فوج بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د نورو تجربو سره سره به په دې کې د یرغمل نیولو خلکو د هغې د ازادولو هغې به هم دوی ګډ تمرینونه کوي. د پاکستان او روسیې د فوجانو مابین اوس دغه تمرینونه هر کال کیږي، یو وار پاکستان کې، دویم وار روسیه کې. او دا ګډ تمرینونه دا په 2014 کې اول ځل شوی چې په پاکستان کې شوی. او دا چې کله د امریکا او د پاکستان تعلقات لکه د افغانستان په مسله باندې خراب وو، پاکستان بیا روسیې ته نږدې شوی، اړیکو کې خواله راغلی، او دغه فوجي همکاري هم شروع شوی د پاکستان او روسیې ترمنځ. د فوج بیانیه کې دا نه دی ویل شوی چې څومره د تعداد کې د روسیې فوجان د دې تمرینونو لپاره راغلي دي او دا په کم ځای کې د زه خبره هم نه ده شوې. خو دین وړاندې په روسیه کې هم شوې دي او پاکستان فوج دا وی چې دغه تمرینونو د روسیې او د پاکستان بنیادی مقصد چې وي هغه تر کړه په ضد چې کوم تجربې دي هغه یو بل سره شریکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغانیار له هلمن خپل اس ام اس کې یو ځل بیا لیکلی چې د سولې وسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب الله د وخت خبرو ته ورته دي، باید چې تیرې تجربې تکرار نشي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نه لیکلي وایي د امریکا راتلونکی ولسمشر باید د افغانستان د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړي. عزیز زابلي له زنځیر نه لیکلي وایي افغانستان با استعداده خلک دي او د کندهار د هوایي میدان د چارو سپارل افغانانو ته یو ښه ګام دی. او لال محمد لال میرخان ناصری لیکلي وایي د امریکا انتخابات هم د افغانستان انتخاباتو ته ورته شو او د نه منلو لوبه پکې شروع شوه. دویمې نیمایي ته ورسېدو، څلور نیمې بجې شوې. اوس هم سالم احمد صالح درته د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي مصالحي اړې شورا مشر د تلو ټلویزیون د پخوانی ویندوی یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکي جنایت وباله. یما سیاوش چې د افغانستان بانک د عامه اړیکو د مسؤل په توګه دنده ترسره کوله، سهار له دوو نورو کسانو سره په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. د ښځو حقونه وی فعالې او د میدان شار شاروالي د خپل پلار په وژنه کې هغه څوک کړه وبلل چې د دې په وینا د 5000 طالبانو پریښودو ته لاره جوړه کړې ده. ظریفي غفری دا څرګندونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خواخوږی پیغام ته په خبرګون کې ازادي رادیو ته وکړي. د هغې پلار د پنځمې پرس په کابل کې وژل سو. د کندهار د والی وایان ادا کوي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې تر سلو زیات وسلول طالبان په دې ولایت کې وژل سوي دي. بلخو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې 15 ملکیان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. چاودنې نن سهار پر هغه زرنج موټر سایکل سوي چې ملکیان لېږدول. د ورزګان د والی وایان وایي په دیروت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 14 وسلول طالبان پرون وژل سوي دي. د والی وایان وایي چې په سیمه کې دا تازه بمباري پرون سوي ده. په غور کې د فوټسال غوره لیگ مسابقې پیل سوي او 15 ورځې به دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن وایي دوی به د ولسمشری ټاکنې په ښکاره اکثریت وګټي. خو ښاغلی بایدن ټینګار وکړ چې له وختي ده په دغو ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړي. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي په القاعده شبکې پورې دوه تړلي مشکوک وسلوالې وژلي دي. او د ملګرو ملتونو یوې ادارې د ایران غوښتنه وکړه د هغې اوکراینۍ الوتکې په اړه څېړنه ګړندۍ کړي چې په جنوري میاشت کې په تېروتنې ویشتل شوې وه. په پیښه کې 1 کسان وژل شوي وو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او FM 100.5 په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونې لري. که چیرته انټرنیټ لري، زموږ فیسبوک پاڼې ته ورشئ. په فیسبوک پاڼه کې هم تازه راپورونه، خبرونه او ویډیوګانې موندلی شئ. یوټیوب هم لرو، د یوټیوب پاڼه مو هم در سره سبسکرایب کړئ. او دغه راز په ویب پاڼه کې مو ازادي رادیو .com کې هم ټول خبرونه او راپورونه موندلی شئ. اوس هم ورځو د ورځې سپورتي پیښو ته. ډیوی نادر سپورتي خبرونه چمتو کړي.
هرات کې د کیک بوکسینګ ورزشی لوبې ترسره شوې. د دې ورزش مسلکي او فنی مدیر ضیاءالحق ازادي راډیو ته وویل دا لوبې د افغان سولې څخه د ملاتړ په موخه دا ویا لوبغاړو په ګډون له پرون راهیسې پیل شوې چې نن له غرمې مخکې پای ته ورسېدې. د ښاغلي ضیاء په خبره دا لوبې د بیلابیلو وزنونو ځوانانو او نوي ځوانانو ترمنځ ترسره شوې دي. د نوموړي په خبره د دې لوبو هدف د کاري پروګرام پلي کول او د سولې د پروسې ملاتړ و. په غور ولایت کې د فوتسال او غوره لیگ لوبي پیل شوې. د دې ولایت د فوتسال فدراسیون مشر جان محمد حیدری نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبي د ټولو لوبډلو په ګډون په دوو ګروپونو کې ترسره کیږي. د ښاغلي حیدری په خبره یادې لوبي نن پیل شوې او 15 ورځې به دوام ولري. نوموړی زیاتوي چې له دغو لوبو یې هدف د جنوب لویدیځ انتخاباتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. تاکل شوی دغه لوبي د افغانستان په بیلابیلو نورو زونونو کې هم پیل شي ترڅو د دغه لوبو اتلان د افغانستان په کچه د فوتسال په راتلونکو لوبو کې چې په نږدې راتلونکو کې به پیل شي ګډون وکړي.
د هند د کرکټ په غوره لیګ کې د جمعې په شپه سن رایزر حیدرآباد لوبډله د رویال چیلنجرز بنګلور په ماتولو نیمې پایلوبې ته ووتله. حیدرآباد لوبډلې د بنګلور لخوا د 122 منډو هدف په څلورو وکټو پوره کړ. افغان لوبغاړی راشد خان وتوانی چې په دغه لوبه کې انګلستاني توپ وهونکی موین علي رن اوټ کړي. سن رایزرز ټیم به اوس د یکشنبې په ماښام له ډلي کیپیټل سره دویمه حذفي یا نیمه پایلوبه کوي چې ګټونکی به یې راسن په فاینل کې د سه شنبې په شپه له ممبئی انډینز ټیم سره مخ شي.
سموخاګل ازادي رادیو نه اورئ. لدې سره د دغه خبری خبرونه خبری مسائل پای ته ورسیږي. ورزو او نيزو پروګرامونو ته حقیقت څه دی او ورپسې هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسائلو مخامخ او سپینه خبری.
که څه هم افغان حکومت نږدې درې اونۍ وړاندې ټوله کابینه ولسي جرګې ته معرفي کړه، خو لا هم په کمیسیونونو کې د نوماند وزیران